ماش با چپک حالا چپک. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس د نو اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماځګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستي خبري غړي کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان او سیمه په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری اوري، خو تر هغه وړاندې به خبرونه وورو چې مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان ولسمشر عارف علوی ویلي دینی عالمانو ورسره د کورونا وایرس مخنیوي د لارښوونو په عملي کولو موافقه کړې. د افغانستان د پکتیا ولایت والی اب حلیم فدایی وای چې په مرکز ګردیز کې د 14 تر شا د طالبانو لاسو. امریکا په بغداد کې خپل سفارتخانه ځینې کارکوونکي وباسي. او ست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر عارف علوی ویلي د هیواد دینی عالمان د کورونا وایرس ته زیاتیدونکو پیښو مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو پر عملي کولو صلاح شوي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د دینی عالمانو یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې له هغوی وغوښتل چې د جماعتونو له لارې ولستا د احتیاط سپارښتنه وکړي او د کووډ 19 په اړه آگاهي خپره کړي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره تعلیمي ادارې تړلې دي او پر خلکو یې له کوره بهر د ماسک یا تنبوزک وهلو غږ کړی دی. علوی زیاتوي چې دینی عالمانو په اپریل کې د جماعتونو لپاره پر اعلان شوو ځانګړو سپارښتنو د بیا عمل کولو ډاډ ورکړی. هغه مهال حکومت دینی عالمانو د جماعتونو امامانو ته امر کړی و چې په جماعتونو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. د ماشومانو تر 500 کلونو زیات عمر لرونکي خلک د جماعت ته نه ځي او د لمانځه پر وخت خلک له یو بله 2 میټره فاصله وساتي. د کووډ 19 ناروغۍ په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په 13 سلیسو ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 3212 پیښې ثبت شوي دي. د ویبپاڼې په وینا له دې سره تر اوسه په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو ټوله رسمي شمېره 4,012 ته رسیدلې چې ورڅخه 8,216 مړ شوي، خو 3,50,305 رغیدلي هم دي. د جنوبي وزیرستان د تحصیل سره روغه په سګر رغزی کلی کې یو ماین چاودنه یو 12 کلن ماشوم وچلې ده. ماشوم جوبل کړی ده. نن سهار د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهد الله مشالی ته ویلي چې جوبل ماشوم یې د ډیر اسماعیل خان په وزیر روغتون ته منتقل کړی او صحیح حالت یې اوس ښه ده. فهد الله زیاته کړه چې په سیمه کې د ځمکې لاندې ماینونو د پاکولو کار روان دی. بل خو ځایي ولس او پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې په سیمه کې که د ماینونو پاکولو کار په صحیح توګه کېده نو بیا به هر اونۍ دا ډول پیښې نه رامنځته کېږي. د احتساب عدالت پخوانی قاضی ارشد ملک د کورونا ناروغۍ له امله مړ شوی. پاکستانی رسنۍ وایي چې ارشد ملک د کورونا ناروغۍ د درملنې لپاره له تیرو 3 هفتو راهیسې د راولپنډۍ په یو شخصي روغتون کې بستر و، خو څوره د مخکې یې صحي حالت خراب شوی و چې له وجې ورته وینټیلیټر لګول شوی و. ارشد ملک هغه قاضی و چې په 2013 کال کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د العزیزیا سټیل مل په نامه مقدمه کې سزا اورولې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د پکتیا ولایت والی حلیم فدایی وایي چې په مرکز ګردیز کې د پنځشنبه ورځې ماښام د موټر بم هغه چودنه چې 19 ملکی وګړي پکې زخمیال شوي ول طالبانو کړی. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې د ملي امنیت 3 سرتیري هم وژل شوي وو. نن د جمعې په ورځ د چاودنې پر ځای کې د پکتیا والی محمد حلیم فدایی مشال ریډیو ته وویل که طالبان د دې چاودنې مسؤلیت واخلي او یا نه، د حکومتي استخباراتي ادارو راپورونه ښایي چې دا طالبانو کړی ده. د پکتیا په مرکز ګردیز کې څو ساعته وروسته له هغه د موټر بم چاودنه وشوه چې د پنځشنبې ورځې له غرمې مخکې ملي امنیت ریاست ترسنو ته په بیلابیلو عملیاتو کې 14 نیول شوي وسلوال وخاودل چې د چارواکو په وینا په طرح ګریزو او ورانکارو فعالیتونو کې یې د لاس لرلو اعتراف کړی و. تر اوسه طالبانو د پکتیا د چارواکو د دې څرګندونو په باب څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی و. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په ترکی کې له چارواکو سره د سولې په بهیر خبرې کړي. نوموړي پرون مازیګر په ټویټر لیکلي چې د سیمې د سفر په لومړي پړاو کې انخرې ته ځي او تر هغې وروسته به په دوحا کې د افغان حکومت او طالبانو له پلاو سره په ملاقات کې وګوري چې امریکا د سولې خبرو د طرزالعمل په لړ کې د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی شي چې د یوې سیاسي طرحې او تلپاتې اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. او وروسته خبر دا چې امریکا په لنډمهاله توګه په بغداد کې خپل سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او عراقي ملیشو سره د امریکا تنګلتیا زیاته شوې. په بغداد کې امریکایي سفیر میتیو ټیولر پرون په رسنو کې تر تازه راپورونو وروسته تایید کړه چې په سفارت کې په عارضي ډول عمل کموي. د امریکایي سفارت پر فیسبوک پاڼه په ویډیو بیان کې ټیولر وویل دی او د ډیپلوماټانو او پوځي سلاکارانو اساسي غړي به تر ډیره وخته په سفارت کې خپل کار ته دوام ورکوي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان ولسمشر ویلي د ملک دینی عالمان ورسره د کورونا وایرس مخنیوي په برخه کې مرستې ته تیار شوی دی. ډاکټرانو د عارف علوي د اعلان هرکلی کړی دی.
ممبر چې کوم امپورټنس دا هغه نه فائدہ او چتول پکار دی صدر علي فنوي کا کم دا سټیپ اخیسته به موږ ورته ټکان هر کلی وای.
په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو یو سرچینی وای د دواړو لوریو کمیټي شایي سبا رسمي خبري پیل کړي. پر دې خبرو اترو یو نظر لرونکي وای
افغان دولت وای چې موږ سوله غواړو، طالب وای چې موږ هم سوله غواړو، خو هر یو سولې د خپلو ګټو او مفاداتو د کرخو دننه غواړي.
په جنوبي وزیرستان کې د ماین په چودنه کې یو بل ماشوم ژوبل شوی دی. چارواکي وایي امنیتي سرتیري هڅه کوي چې سیمه زر تر زره له ماینونو پاک کړي.
دا و علاقې باندې یو 8-10 سال لا جنگ او نویت تر شو ده پیښې دې په وجه ډېرې کېږي چې کوم ډی ماینینګ ټیمز لګیا دي او انشاءالله زر نظر دا ټول کلیئر کوي.
د دې څنګه د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې مورید چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ویلي د هیوا دینی عالمان ورسره سلاسوي دي چې د کورونا وایرس وبا دویم چپی مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې عمل کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د عالمانو غونډه را بللې وه او په هغه کې له دوی څخه غوښتنه کړې چې نه یوازې دي په جماعتونو کې احتیاطي لارښوونې عمل کړي بلکې خلکو ته دې هم د احتیاط سپارښتنه وکړي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د دسمبر په درېمه نیټه په اسلام آباد کې صدر ډاکټر عارف علوی د پاکستان د عالمانو په دې کانفرنس کې وویل په دې هیواد کې د کورونا په دویمه چپه کې د دې رنز د اخته کسانو شمیره اورس تر بل سیوا کیږي چې د حکمرانانو او عالمانو په ګډون یې د هر ذمہوار وګړي سره اندېښنې پیدا کړي. د نوموړي په خبره په دې کانفرنس کې ګډونوال ټول عالمان د دې سره په دې سلا شول چې د روان کال د اپریل په میاشت کې چې په جماعتونو کې کومې لارښوونې یا SOPs خپل کړل شوی وو هغه په دې دویمه چپه کې هم عملی کوي. او دا شن بولم کرام د ممبر او محراب نه پخپلو تقریرونو کې د کرونا د مخنیوي په مخه احتیاطي لارښوونو په اړه اولس ته پوهاوی ورکوي.
علما نے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہر اجتماع
دی وی علمانو په دې خبره اتفاق کړي چې په هر اجتماع یا غونډه کې به پخپلو درسونو کې پوهاوی خوروي او پخپلو جماعتونو کې به احتیاطي لارښوونې عملی کوي. او دا هم چې د دوی په وینا به خلک په بازارونو کې هم احتیاط کوي نو داسې بوشي چې په ټوله معاشره کې به د دې اثر کیږي. حکومت ولس احتیاطی لار خوونی وی د هغې ټولو عالمانو د عملی کولو تکرار کړی دی. روان کال د مارچ په میاشت کې چې کله د کورونا په لومړۍ چپه کې د کورونا کیسونه راغله له هغې وروسته د اپریل په 13مه صدر ډاکټر عارف علوی د عالمانو سره په ګډه شل نکاتی لارښوونې اعلان کړې. په دغه لارښوونو کې ولس د جماعتونو په اړه وی چې پکې ویل شوی و چې جماعتونو کې به قانونونه نه غوړول کیږي. ماشومان او د 500 کلونو نه زیاتومره کسان به جماعتونو ته نه ورځي. خلک به په صفونو کې د یو بل نه فاصلې ساتي او د سونه به په کورونو کې کوي. په جماعتونو کې به ګڼې ګونې نه جوړوي او دا رنګ به خلک تر ډیره وخته هم نه ساريږي. مشال ریډیو چې د حکومت له خوا د اعلان شویو احتیاطي لارښوونو په عملي کولو کې د عالمانو په کردار باندې په پیښور کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي ډاکټر اشفاق الرحمن نو پوښتل نو دا غوښتنه وه
عام ولس باندې د علما ډیر زیات
آگے سر نکلی بھی کلی کے جس طرح سے مسئلے ہوئی جگڑے ہوئی نو آگے تو ہم دی مخکی کو لکا سنگی دی کردار دا پو معاشرہ کے تیرا پا خط ہوگا کتا شی ممبر چی کم امپورٹنس دا آگے نا فیدہ ہو چتا ول پکار دے صدر علیف علوی کا کم داستے پا خیست دا مونگ برتا اٹکران ہر کلے ہوئی او حکومت تا پکار دی چی بدی سنو والد لگ سختی را والی پکار خدا ہوئی سنگا مخکی دا سی او پروگرام شروع شو چی جرمانی بے پان دا سپارٹ ورکا ہو لے او سلور پینز ماسک بے مورکل او تا دا سنگی زمان پا دی دفتر ہو کیم دا سی شروع شی نو سیکریٹ شو اسپتالو نشول کچری شوی دارنگی نور رضا انو دا سی شول جائے کہ حکومت عملداری پاسانی سر مطلب روستی شی پاگی بندی دا غور ہو کرش
پا پاکستان کے دا کرونا ڈمبڑے چپی رات لو روس تو دا مارچ پا تلا سم پا اول زل دا دی رنز نا دا مردان پا منگا کلی کی سعادت خان نمیتن مل شوی وو دا علیمانو او دا پاکستان دا صدر ڈاکٹر عارف علوی دا سرگندونی پا دا سی وقت کی مخی تراغلی چی دا دسمبر تا دری منیٹے پوری پا دی حواد کی دا کرونا اختا کسانو شمیره دا سلور لکو شپک زرونا اوڑی دلی او دا رنگتی دری لکا شپک سلویخ زر بیرتا رغی دلی سیراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د پاکستان د روغتیا پالانو سازمان پاکستان میډیکل اسوسییشن چارواک ویلي چې د کورونا ناروغي په تیرو پنځو ورځو کې لس ډاکټران وژلي دي. له دې سره له مارچ راهیسې په پاکستان کې له ناروغي د مړو شمیر ډاکټرانو او روغتیایي پالانو شمیر تر 300 زیات سوی دی. ډاکټرانو ویلي حکومت دې په سختۍ سره احتیاطي لارښوونې عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان میډیکل اسوسییشن یا پی ایم ای په خپل رپورٹ کې ویلي د نومبر 28 مینا تر د دسمبر 2 منټې پورې د ملک په مختلفو خارونو کې لس ډاکټران د کرونا له وجې مړ شوي دي او ایوازې په 9 نومبر په کراچۍ، لاهور او ملتان کې شپږ ډاکټران مړ شوي. د پی ایم ای راپور تر مخه د دویمې څپې دوران د نومبر میاشتې نه تر اوسه د کرونا له وجې ټول 13 ډاکټران مړ شوي دي چې ورسره د مارچ میاشتې نه تر دسمبر پورې په ملک کې د طبي عملی د مړو شمیره 308 ته ورسېده. د پیښور د لیډ ریډینګ اسپتال ویان محمد اسم د دسمبر په درېمه مشال ویډیو ته وویل د دویمې څپې دوران ایوازې په یاد اسپتال کې د 500 زیات ډاکټران او د طبي عملی نور غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي او د روان کال مارچ میاشتې نه تر دسمبر پورې دا شمیره د 300 زیات جوړیږي. مشال ویډیو چې د نوموړي نه تپوس وکړو چې په دومره زیات شمیر کې د ډاکټرانو او طبي عملی ټیسټونه مثبت راتلو وجوهات څه دي نو محمد اسیم وایي په پاکستان کې د نومبر 12 مینا یو وار بیا هر ورځ د 2000 نه زیات د کرونا وایرس مثبت کیسونه مخې ته را روان دي. که څه هم په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې د کرونا فعال کیسونو شمیره د 9000 نه هم کم وه، خو اوس دغه شمیره شاوخوا 250 ته رسیدلې ده. په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې ډاکټرانو ویره څرګنده کړې وه که حکومت د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو دا څپه به د لومړۍ په نسبت زیاته خطرناک وي. د کراچۍ د جنا اسپتال ډاکټر عمر سلطان د نومبر په 13 مشال ویډیو ته ویلي وو په یاد ښار کې حالات د خرابۍ طرف ته روان دي. په ټولو سرکاري اسپتالونو کې کټونه ډک شوي دي او شخصي اسپتالونو کې هم ناروغانو ته 2-3 ورځې انتظار وروسته کټ ملاویږي. د اسلام آباد د پیمز اسپتال ډاکټر اسفندیار خان د زیارت پر ورځ مشال ویډیو ته وویل یو خو ورسره د کرونا په واټ کې ډیر په کم شمیر کې کټونه خالي دي نو بلې خوا ته هر ورځ ډاکټران هم د کرونا له وجې متاثره کیږي او صرف د دویمې څپې دوران په پیمز اسپتال کې 200 پورې ډاکټران او د طبي عملی نور غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي.
یو ڈاکٹر چې بیمار شي کنه هغه نقصان ډېر زیات دی ځکه چې بیمارانو ته د علاج لپاره ډاکټران کم شي. هغه سره چې ډاکټرانو کوم قوت کې اوسه کوم کسانو ډیوټي کړي عام کوارنټین شي نو موږ هم لا کم شي په دې وجه ډیفینیټلی خلکو سفر کیږي دی وجه نه بیمارانو سفر کیږي.
پاکستان حکومت د کرونا وایرس دویمې څپې مخنیوي لپاره احتیاطي لارښوونې په جاري کولو سره د اکتوبر 28 مینا په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمی وګرځول. په اسلام آباد کې د صحت وزارت ویان ساجد حسین دی وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې ټیمونه یې په نېشنل کمانډ ان اپریشن سینټر یا ان سی او سی کې ناست وي او صبح سره د سلا مشورې وروسته فیصله کوي. د نوموړي وینا وه، په کومو سیمو کې چې د ناروغانو شمېره زیاتیږي نو هغلته دوی سمارټ لاکډاون لګوي. په کومو مارکیټونو د ودونو حالونو او یا داسې نور د رش والا ځایونو کې که په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي نو هغه بندوي. او د نومبر شپږشتمې نه تر د دسمبر څلېرویشتمې نېټې پورې په ملک کې ټولې تعلیمي ادارې هم بند کړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدی موضوع کې پاتې کیږو. بل پړاو په کراچۍ کې دوکاندارانو احتجاج کړی دی. دوی وایي چې د دوی په وینا حکومت یې هسې بې هسې دوکانونه بند کړي دي. یوازې کراچۍ نه، تر دې وړاندې په نورو ځایونو کې هم احتجاجونه شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا او وبا دویمه څپه راغلې ده. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان په دې رپورټ کې.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته راټول شوي د پاکستان د ریسټورنټونو اتحادی مشران او په دې ریسټورنټونو کې کارکوونکي خواري کښتي وایي په ملک کې جلسې روانې دي، صنعتونه چلیږي، دفتر خلاصې دي، یوازې په ریسټورنټونو بندیز لګولې شوی دی. د اتحادی مشر اختر چاولا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی په ریسټورنټونو کې د کرونا د مخنیوي لپاره ټول احتیاطي تدابیر عملي کړي خو بیا هم د بندیز سره مخ دي. دی وایي په پاکستان کې دا وخت نږدې تر اویاونه تر اتیا زره پورې ریسټورنټونه دي او په دې کې د شلو نه تر دویش لکه پورې خلک کار کوي او په دې ریسټورنټونو کې د څلوېښتو نه تر پنځه څلوېښت فیصده پورې یوازې په کراچۍ کې دي. هغه زیاته کړه د کرونا د پاره په جوړ ټولو هدایتو عمل کوي، ځکه دوی غوښتنه کوي چې په ریسټورنټونو دې بندیز ختم کړی شي. احتجاجي مظاهرې ته راغلی سعید خان چې د شنواری په نوم ریسټورنټ لري وایي دغه حکومتونه چې په دوی بندیز لګوي په خپلا د کرونا مخنیوي په هدایتو عمل نه کوي.
هغه دې وګوري چې دلته مونږ سوشل ډسټینس کورونا چې کوم مونږ ته ہدایت راکول شوی دي په هغې مونږ عمل کړی دی که مې نه دی کړی. که هغه مونږ د هغې د عمل خلاف یو بالکل مونږ ته جرمانه راکول شي.
احتجاجي مظاهرې لا راغلو په ریسټورنټونو کې کارکوونکو ویل دوی ماسکونه اچوي، سینیټایزر کاروي او تیر چې د کرونا وبا له امله د دوی کارونه بند کړی شو دوی پکې روزګارونه د لاسه ورکړه.
یو ریسټورنټ کې کم از کم 50-60 کسان کار کوي. دا 50-60 کسان چې کم کار کوي کنه د دوی د کار سره د هغه زندگی نه چلیږي بلکې د هغه پورا فیملی چلیږي، یعنی 50 خاندان او روزي د هغه نه وي.
خو د سنسوبی د خواریکخو او تعلیم وزیر سید غنی وایي یو دا چې په ریسټورنټونو بندیز د مرکز حکومت لخوا لګولې شوې ده.
باقی صوبو میں ہوا ہے، پنجاب میں بھی ہوا ہے.
دیوائی زما په خیال یوازې په سن کې دا بندیز نه دی لګولې شوی، په پنجاب صوبه کې هم په ریسټورنټونو داسې بندیز لګولې شوی او دا فیصله مرکز کړی دا. هغه اویل بلدا چې د کرونا پیښې مخ په زیاتېدو روانې دي، ځکه دوی مجبورن د خلکو د خیر دپاره سخت ګامونه پورته کړي دي او دوی په مشکلاتو خبر دي او ډیر سیزونه داسې دي چې دوی نه غواړي خو کول ورته د غاړي دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی سرچینې وایي د دواړو لورو کمیټې شایي سبا رسمي خبرې پیل کړي. سرچینو نن مشال رادیو ته وویل چې هڅه کوي د سولې د خبرو پر ایجنډې د بحث لپاره کمیټې نن جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو پلاویو د دسمبر پر دویمه د سولې د خبرو پر کړنلاره د موافقې اعلان وکړ. په عین وخت کې پاکستان هم پرون د دواړو خواوو ترمنځ توافق د پام وړ ګام بللی او حرکت کړی دی. پامیر ساحل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه په قطر کې د کمیټې د جوړولو په اړه تفصیل غوښتې دي.
قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیمونو تنزدې سرچینو نن سهار مشال ریډیو ته دا تایید کړی دا چې په پلان کې دا د طالبانو او د افغانستان د حکومت د یوې کمیټې رسمي خبرې هغه د شنبې پر ورځ باندې پیل شي چې د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډا لپاره چې کوم موضوعات دي په هغې باندې خبرې شروع کړي. دغه سرچینو دا خبره وکړه چې کوششونه روان دي چې د شنبې د کمیټو د غونډې نه وړاندې دغه کمیټې حتمی شي او دغه اعلان وشي.
ښه طاهر خان صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل دي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلار د موافقه هرکلی کوي. په دې اړه باندې لږ معلومات راکړي.
پاکستان د طالبانو او د افغانستان د حکومت مابین په طرز عمل باندې چې کوم اتفاق شوی دی دا غي هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ترجمان زاهد حفیظ چودھری اسلام آباد کې یو خبري ناشته ته ویلي دي چې طرز عمل باندې د اتفاق نه داسې ښکاری چې دواړه غاړې د افغانستان د مسلې سیاسي حل ته ژمن دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان دغه اتفاق ته یو لوی پرمختګ د په نظر باندې دا دی او د دې لوی او هم پرمختګ ویل دي. دا خبره موږ له چې پاکستان هیلمن دي چې د بین الافغاني مذاکراتو به کامیابې نتیجې وي.
لکه چې د طاهر خان په خبرو کې مې اوریدل چې طالبان او افغان حکومت شاوخوا دریو میاشتو د ځنډ څخه وروسته د سولې خبرې پر مخ وړلو باندې سلا سوي دي. په همدې موضوع کې به پاتې سو زموږ همکار داود خټک له خبريال سمي یوسفزي سره مرکه کړي او له هغه څخه یې په سر کې پښتلې چې دا راځینامه په دا معنا ده چې د سولې خبرو کې رامنځته شوي خندونه لمنځه ولاړل او کنه اوس هم مشکلات موجود دي. سمي یوسفزي په دې اړه وایي
اصلا دا درې میاشتې ډېر زیات مشکلات نه وو، خو دا صرف د وخت ضایع کولو دپاره یو دواړه طرفونو بالخصوص حکومت کوشش دا و چې امریکې انتخابات ترسره شي. د هغې نه وروسته بیا دوی ته د امریکې د سیاست هغه خدوخال او هغه اشارې یو څه څرګندې شي. د هغوی نه وروسته بیا دوی بالاخره د طرز العمل یا د مذاکراتو په میز د کېناستلو په آدابو او د هغه په هغه طریقه کار متفق شوي دي. اصلي مسایل اوسه پورې لا پاتې دي.
تاسو چې څنګه وایې نو دیخو مطلب دا شو تاسو چونکه پدی باندې ژور نظر لې پدی ټولو حالاتو، مطلب دا چې تاسو اوس هم ډیر خوشبینه نه یې د دې د نتایجو باره کې. که څه هم په افغانستان او پاکستان کې د دې نتایجو باره کې یو خوشبینی تر سترګې کیږي کله چې دا راځینامه وشوه، تاسو څه ګورئ چې پدی کې د اختلافات سره تل شي په مستقبل کې؟
ټول مهم اختلافات دا دي چې افغان دولت سوای چې مونږ سول غواړو، طالب وای چې مونږ هم سول غواړو، خو ار یو سول د پاره خپل تعبیر ده او د خپل ګټو او مفاداتو د کرخو د لن غواړي.
سمي سي لکه څنګه چې تاسو وای طالب هم په خپل شرطونو سول غواړي او افغان حکومت هم په خپل شرطونو نو کدار تلک او وای چې د افغان حکومت په مخ کې کم داسي غټ غوښتنه ده چې پاغي ما شرط باندې سول راشي او د طالب په مخ کې کم داسي غټ غوښتنه ده چې پاغي باندې سول هر، یعنی د دې غو مفادات کله ګرنا پی واچوي.
افغان حکومت وای چې زه دلته د جمهوریت وختن کې یم، د تیرو شلو کلونو چې کوم پراګرس دی یا پرمختګ د دغه وختن کې یم، د ځای په ځای پاتې شي یو جمهوریت نظام بقا غواړم. طالب چې کوم دغه بیا په اصطلاح د کتاب خبره کوي، یعنی زه غواړم چې د اسلامي نظام وي، د کتاب دی الله تعالی د کتاب او د رسول د حدیثو مطابق.
سمي سبزي سي د طالب کوم قسم نظام غواړي؟ د اسلام د افغانستان آئین خو او کتل شي نو هغه تقریبا هغه په مکمل توګه اسلامي دی او ویل کی ګمنو آیا طالب څه اغه زوړ نظام غواړي کوم چې په نویمه کې دی راوستیو او کنه دی څنګه اسلامي نظام غواړي؟
کور زمونږ استاد په دې سیمو کې پاکستان او افغانستان او دې کې یو ملک هم قانون داسې نه ده چې هغه د اسلام خلاف څه د پیو په کې خو عمل کیږي نه. او طالب وایي چې په دې باندې سره روان دي د اسلامي چې په افغانستان کې کوم مخلوط نظام دی د اسلامي نه، په پاکستان کې هم خلک د مذهبي ګوندون هم دا خبره کوي، خو پر کې دا وی چې پاکستان والا ټوپک نه راخلي، د افغانستان والا ټوپک راخستل دي. خپل نظریه د پاره زما په خیال دوی دا سی یو د اسلامي نظام یو بهانه وي د خپل جګړه جګړې د دوام د پاره دا چې اسلامي نظام ډیر آسان کار نه دی چې هر څوک یو کول شي هغه دی و چې لول شي ځکه چې طالبانو اسلامي نظام په نوم باندې په افغانستان کې وکړلو هغه افغانستان یو قبرستان جوړ شوی و یو ډیر مشکل حالات و د ژوند د نفس تنفس کولو اختیار خو انسان سره و خو نور هر څه باندې د طالب واک و
سمیز عبدل د دوه خبرې دوه لنډې پښتنې کلن راته وایي چې د یو عام کس له نظر یو پښتنه دا هم راوچتیږي چې د نویمې پر اورستو په دې تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د نورې نړۍ په څیر ډیر زیات بدلونونه راغلي، یعنی د انفارمیشن ټیکنالوژي سشي ته چویل شي، داغه دور راغلي دی، د سوشل میډیا دور راغلي دی، اخبار راغلي دی، خلک پوه شوي دي. آیا یو عام افغان وګړي اوسیدونکي هغه به د طالب سره د دغه نظام اومني؟ یو دوی مدد چې د افغان حکومت په خپلو کې کم اختلافات هم شته کنه
کور طالب سره کدی هغه خواني تجربه تکراروي دا نور ناممکن ده چې دوی دی کدوی کابل وو هم نسی سبا دلته میډیا د مطبوعات دي په زرګونو کسان یا زنانا یا مردانا کوڅو ته راوځي دا ټول اختیار لري چې دا ټول خلک ووجني یا جیل کې واچي یا دا اختیار لري چې ټول افغانستان کې لکه د جنوبي شمالي کوریا انټرنیټ بند کې یا بند کې نو زما خیال دا چې د نوي عصر تقاضو مطابق نظام په کار دوه متاسفانه دا څه ده چې دا طالب جنگ کوي نو هغه چې کله جګړې ته ځي نو فیسبوک په غلاس منټ کې بند کې اخیری دقیقه کې بند کې یا واتس اپ بند کې دا څه نه ده چې هغه د دې سره آشنا وی هم د دې نوې دور له ټکنالوژي سره آشنا دي، لایو فیسبوکونه راځي، روزانه باسونه کوي. زما خیال ده چې دا حالات ټول تغییر او تبدیل شوی دی. اوس هغه افغانستان نه دی چې کوم باندې طالبان حکومت کړی یا د بهغه ډول باندې دوی بیا حکومت وکړي.
او کلندر ته وایي سمی صاحب چې د افغان حکومت ترمنځ هم په خپلو کې کم اختلاف شته د سوله په دې خبرو اترو په مخ کې وړلو باندې
ډیر اختلافات دي. یو خو په افغانستان کې ډاکټر صاحب اشرف غنی اوس د شپږ څلوېښت کسانو یو ډله جوړوي د سیاسي سولې په نامو باندې. په افغانستان کې دوه کسان درې کسه خپل منځ کې کښېني، هغوی اختلاف لري. شپږ څلوېښت کسانو اختلاف او په خپل ځای ده. دا اوس چې قطر کې کوم د افغانستان هیات راغلی دی هغه او د افغانستان نیم کسان په یو طرف روان دي، بل طرف نیم کسان یې ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ولاړ دي. نو یعنې اختلافات په افغانستان کې نهایت زیات دي. خو په یو خبره ټول متفق دي چې دوباره هغه د طالبانو چې کوم پخوانی نظام
یعنی صلح جدا اغا د هر یو مرکزی د هر خوانه مرکزی یو نقطه ده. اخیری پوښتنه سمی صاحب زکوم او اغدا ده چې دغه د راضینامې د اعلان چې وشو دا د ډیرو اختلافاتو یعنی تقریبا درې میاشتې وروسته دا مخې ته راغی او په فوري توګه یو خبر. آیا په دې کې د پاکستان لخوا، چونکی پاکستان هم په دې کې یو لوی رول لري په دې خبرو اترو کې، نو د اغې لخوا هم کم دباو کې دیشی په طالب باندې یا د پاکستان کوم رول کې دیشی؟
دا د افغانستان د سولې خبرې چې ودا یو د ټولو ډیرو هیوادونو د افغانستان د خلکو او د اشخاصو یو اجتماعي کوشش وو. پاکستان هم پکې په کردار او ملا برادر زندان نه خلاص کړلو کې نه ولو. خو زما خیال نه دی چې پاکستان د دومره زیات نفوذ ولري چې طالب باندې هغه څه چې د جنگبندي په نوم باندې افغان حکومت غوښتنه ده او د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده، حتی د پاکستان سیاسیین دا وایي چې باید جزبندي وشي، دومره نفوذ دی په طالبانو باندې ولري چې هر څه چې پاکستان وایي هغه دې ومني.
صحیح ما دا پوښتنه سمی صاحب ځکه وکړه چې اوس چې عمران خان د کابل کومه یو ورځنۍ دوره کړې وه، نو په دې دوره کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا ویلي چې دی به د خپل وس نه، یعنی دی به ډیر زیات کوشش کوي چې د افغانستان په صلح کې د پاکستان یو رول مخې ته راولي، خپل رول ادا کړي. نو آیا ما مقصد دا و چې دی کې د هغه دورې کوم نتایج کې دی شي کنه؟
نو زما خیال خدا د چې افغان حکومت خو د وزیر اعظم له غوښتنه دا و چې طالبان سی سپایر یا جنگ بندي ته راځي کې، هغه خبره خو عملي نه شوله. نور پاکستان چې دا خبره کوي صدر اعظم عمران خان یا بل څوک دا خبره وایي چې موږ د خپل وس او توان مطابق
صحیح او بالکل کلندر ته وایي چې آیا د دې مطلب ډزبندي دی کنه؟ ډزبندي یعنی سیز فایر نه دی شوی؟
نه، طالب وایي چې ډزبندي خو موږ په ابتدا ادا کې نکو مونږ باید نور مسائل حل کو بیا په داس باندې کو طالب باندې بیا وای چې تاسو بیا هم په داس باندې باندې تکرار کوي یو اقرار کوي نو طالبانو سره متبادل اپشن دا چې سید مونږ شپږ میاشتو لپاره څو پر چې امریکایان د افغانستان وځي یو داس باندې په مقابل کې به نړیواله ټولنه به مونږ د ترهګرۍ له تور لیست وباسي او سمه چې افغان طالبان قائدان دي په افغان حکومت سره قید کړي هغه در خپل خو درځي زه فکر نه کوم چې دا خبره افغان حکومت سره ومني
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی یاست نو اوریدونکو مشال ریڈیو هر وخت تاسو لپاره نه ساتا خبرونه وړاندې کوي د خبرونه د سهار لنه د مازګر تر شپږ بجو خبريږي تاسو پر مشال ریڈیو ټکی کام باندې په صفات وګا اوریدل سي په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي مجید بابر د خبرونو لنډې وړاندې کوي
د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلی د هیواد دینی عالمان د کورونا وایرس د زیاتیدونکو پیښو مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو پر عملي کولو سلا شوې دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته دا خبره کوله. د جنوبي وزیرستان د تحصیل سره روغه په سګر رغدای کلی کې یو ماین چاودنې یو 12 کلن ماشوم جوبل کړی. نن سهار د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهد الله مشال لیلیو ته ویلي چې جوبل ماشوم جی د ډیر اسماعیل خان پوزي روغتون ته منتقل کړی خو صحیح حالت یې اوس ښه دی. د احتساب عدالت په خوانی قاضي ارشد ملک د کورونا ناروغي له امله مړ شوی. پاکستانی رسنۍ وایي چې ارشد ملک د کورونا ناروغي د درملنې لپاره له تیرو دریو هفتو راهیسې د راولپنډای په یو شخصي روغتون کې بستر و. د افغانستان د پکتیا ولایت والی حلیم فدایی وایي چې په مرکز ګردیز کې د پنځمبه ورځې ماښام د موټر بم هغه چودنه چې 19 ملکی وګړي پکې زخمیان شوي ول طالبانو کړی. د چارواکو په وینا په دې پیخه کې د ملي امنیت درې سرتیری هم وجل شوي. تر اوسه طالبانو د پکتیا د چارواکو د دې سرګندونو په باب څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې په دې پیخه کې لاس لرل رد کړي ول. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیداد وای په ترکی کې له چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کوي. نو موړي پرون مازیګر په ټویټر لیکلی چې د سیمې د سفر په لومړی پړاو کې انقره تزي او تر هغه وروسته به په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو له پلاوی سره په ملاقات کې وګوري. امریکا په لنډمهاله توګه په بغداد کې له خپل سفارت ځینی کارکونکو وباسي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او عراقي ملیشو سره د امریکا ترنګلتیا زیاته شوې. په بغداد کې امریکایي سفیر ماتیو ټیولر پرون په رسنیو کې تر تازه راپورونو وروسته تایید کړه چې په سفارت کې په عارضي ډول عمل کموي. امریکایي سفارت پر فیسبوک پاڼه په ویډیوي بیان کې ټیولر وویل د او د ډیپلوماټانو په دې سلاکارانو اساسي غړي به تر ډیره وخته په سفارت کې خپل کار ته دوام ورکوي.
د خبرونو لنډیز مل مشال رړی او ردی چې مجید بابر وړاندې کاوه. په برتانیا کې له نن څخه د کورونا ناروغي واکسین ورکولو بهیر پیلېږي. چارواکي وایي په لومړی ځل کې به څلور لکه کسانو ته دغه واکسین ورکوي. د دسمبر په لومړۍ نیټه د برتانیا حکومت د دواګانو او روغتیایي شیانو د نظام اداري په سپارښتنه د دې منځوري ورکړه خو په امریکا کې لا د اوسه د دې د کارولو اجازه نه ده ورکړل شوې. دا په داسې حال کې د امریکا درو پخوانی ولسمشرانو باراک اوباما، جارج دبليو بوش او بل کلنټن ویلي چې دوی د خلکو باور زیاتولو لپاره دې ته تیار دي چې د کیمرې مخې ته دغه ستنې ولګي. اسمت سروانی نور حال راکوي.
برتانیا لومړنی لویدیز هیواد دی چې د کووید 19 عمومي واکسیناسیون ته اجازه ورکړه. په برتانیا کې سرلنن څخه سلګونو زرو خلکو ته د کورونا وایرس واکسیناسیون پیلېږي. ټاکل شوی چې فایزر کمپنۍ د دغه هیواد روغتیا وزارت ته 8 لک دوزه واکسین وسپاري چې 4 لک تنو ته پیشکاری کړي. د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک د چهارشنبه په ورځ وروسته له دې چې هیواد یې د امریکا د فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوی واکسین ته د تزریق اجازه ورکړه اعلان وکړ چې د کووید 19 په وړاندې مرسته مرسته پلار ده دغه واکسین دریم یا ورستی پړاو ثابت کړ چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې 15 سلنه اغیزمند دی او حتی بوډاګان هم د دې وایرس په وړاندې ساتي. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په بریتانیا کې د واکسین بریالیتوب ته سترګې نیولې او وایي چې په بل ګام کې دوی هم دا واکسین خپل هیوادوالو ته ورکوي. د کورونا واکسین کله یوی خو انسانانو ته د خطرناک وایرس په وړاندې مقاومت ورکوي، لبل خو د نړۍ اقتصاد چې په تیر نشته یو کال کې د دې وایرس له کبله سخت زیان من شوی دی بیرته په پښو دروي. د استرالیا د روغتیا وزیر ګریچ هانس وایي له بریتانیا وروسته به استرالیا هم خپل خلکو ته واکسین ورکړي. په همدې حال کې د امریکا درې پخوانی ولسمشران باراک اوباما، جورج دبليو بوش او بل کلینټن د دې لپاره چې د کورونا واکسین پر خوندیتوب د خلکو باور ترلاسه شي په خپل خوشه حاضر شوي چې د کامرو په وړاندې واکسین وکړي. دا درې سیاسي مشران هیلمند دي چې دا ډول اقدام به د کورونا واکسین په اړه د امریکا ټولنې ته مثبت پیغام ورکړي او عام خلک به پرې باورمن شي. د امریکا د خوړو او درملو اداره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو پر واکسین څېړنه پیل کړې او تمه کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې دغه واکسین خوندیتوب تایید کړي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې شاید روان دسمبر تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې واکسیناسیون پیل شي.
مشال ریډیو ته غوړیاست. د جنوبی وزیرستان په سره روغ کلی کې پرون درمز کلاندی بم 14 سوي چې پکې یو ماشوم جوبل سوي دی. ځای اوسیدونکو او د پښتون ژغورنی غورزنګ فعال علمزی مسید وای په سیمه کې اکثره درمز کلاندی بمونه 14 کوي چې خلکو ته پکې مرګ جوړ بلاوړي. د پر حکومت او ریاست تور پورې کړي چې د بمونو پاکولو کار په جدي ډول نه کوي. خو د جنوبی وزیرستان یو تنظیمي مشر فهید الله نن مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتی ځواکونو سرتیری د دې بمونو پاکولو هڅه کوي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان تحصیل سره روغا کلی ساګاړ راغزی کښې 13 ورځ مزدیګار مال ماین 14 شوې دو چې په نتیجه کښې یې د اوسامه په نوم پېژندلی شوی 12 کلن ماشوم پر هر جلی شوی دی. په موقع موجود محمد ولی د ماین 14 حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
په موقع درالو دا ګنډې بندې ته چارې سیخې وې ځنې دا دل سی پښتۍ چې کېم وه په دا هغه بندې وه خو بیا سوی بار زر زر وکړلې فوجینه
ماین 14 پر لاپس روانه دی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فہید اللہ ویائی چے پمائن 14 کشے پرار جلی شوی معصوم سرا او مالی مرستہ کیجی او پسویلی وزیرستان کشے پمزکا کشے خواندی ماینونو په صفائی بنه ها چار راونا دو
د زیر ماینو داسې کلونا ټایپ اکثر ماشومان چې دی هغه نه پوهی دی واجه واقعیا جوړ شي. نو الحمدلله ماشوم هو بجت سو ده سی ایم ایچ ڈی خان ته رسول ده او ان شاء الله سمرا سپورت د ډیسټریټ ایڈمنسٹریشن طرف نه یم میرو سره کای سی سی بیا ور سی او پیرات مرداری و ان شاء الله کای دین علاوه د تر میش ان شاء الله کیس جوړی پی ڈی ایم ته لاږي چې سمرا د دې سره اسسټنس کدل شي او ټول ته پروواید کای لینڈ ماین چکم ٹیمز دی ڈی مائننگ کی ری اغا لگ جا دی چونکہ دا علاقے بند یو 8-10 سال جنگ ان یت تر سو دا پیش دے پوج ڈی ری کی ری چکم ڈی مائننگ ٹیمز لگ جا دی اغا انشاء اللہ زر نظر دا ٹول کلیئر کی.
دی سویلی وزیرستان سیمے سپین کا مرگ شے پدریام اکتوبر ہم دے بارو دے گولا چاو دے دلیا وا چپنا تی جاک شے یہ شل کالن جنت اللہ پر ہر جلائی شوائی وا. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د خبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو ځینې مشران تور پورې کوي چې د ونو بټو کرلو په حکومتي پروژه کې درغلي سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد د یو عرب ونو بټو کرلو په پروژه کې د درغلي تور پورې کړ. وبخښي د تورونو په اړه د پلټنیزې کمیټې جوړولو سپارښتنه وکړه، خو د حکومت چارواکي په دې پروژه کې د درغلي تورونه ردوي. فرخنده اسد په دې رپورت لري.
روانه اونۍ د خیبر پختونخوا د صوبایي سملی په غونډه کې مخالفو سیاسي ګوندونو د واکمن پاکستان تحریک انصاف په دوو لویو پروژو بلین ټری سونامي او بی آر ټي پروژه کې د مبینه شوو درغلیو په اړه د یو تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. د دسمبر پر درېمه د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي سملی غړي احمد کندی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل مخالف سیاسي ګوندونه داسې ثبوتونه لري چې ګنې په صوبه کې د یو عرب ونو بوټو لګولو پروژه جا بلین ٹری سونامی په شمول پوزینو لویو پروژو کې مالی درغلی شوی دی.
پاکستان کې چې څومره جنګلات دی هغه د 50% جنګلات چې کم دي هغه د پښتون خاطر دی. دغه پرابلم دا شوی دی چې موږ د دې حکومت ته خبره کړل چې دا پروژه هو چې کم تاسو پرنسپل دی یا د دې چې کوم رود هغه ډیر ښه ده. د دې امپلیمنټیشن کې ډېر مسلې شوی دي، د کې ډبل پیمنت شوی دي، د کې بوټي لګېدلې نه دي او پیسې ته وتی دي. یو کمیټه موږ سپیشل کمیټه جوړه کړه په دې باندې. سپیشل کمیټه چې کله ویزیت کولو سایټو دی په پښتو تاسو چې له سایت ویزټ نه کړئ نو تاسو د دې سیزن په تنه لګ موږ چې کوم فرست ویزټ او راټول نه اوس بنو تاسو بنو ویزټ دوران هم د دې چې کوم دې کنه مطلب چې کوم اعداد او شمار خو دی آرټیک نو
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په خپل لومړني دور کې په 2014 کال کې د یو عرب ونو بوټو لګولو پروژه د بلین سونامي ټریس په نوم پیل کړی و او دای هم ویلي وو چې له دې سره به په صوبه کې د ځنګلونو شمیر زیات شي او پر ځنګلونو د ډکو ځمکو شربا 15% زیات شي او دغه به 25% ته ورسیږي چې پکې په ملکن او د صوبې په جنوبي ضلعو کې زیاتې ونې بوټي کرل شامل وو. خو د دیرنا د عوامي نشر ګوند صوبایي سملګري بهادر خان د دسمبر په درېمه مشال رادیو ته ویل حکومت چې په ملکن کې د ونو کرلو کم شمېر ښایي هغه په نظر نه راځي. د پاکستان سپریم کورٹ ته دسمبر پر لومړی نیټه په دغه هیواد کې د عربونو ونو لګولو د پروژې په اړه د یو کیس اوریدنې پر وخت چیف جسټس ګلزار احمد په خیبر پښتونخوا کې د یو عرب ونو بوټو د نالولو په پروژه هم نیوکه وکړي او دا یې وایي که د خیبر پښتونخوا حکومت یو عربونی لګولی دي نو دغه بیا په نظر ولې ناراسي. بلخوا بلین ٹری سونامی کې د مبینه درغلیو لپاره د صوبایي سملې د وی ځانګړي کمیټې مشر شوکت یوسفزی د دسمبر په درېمه مشال ریډیو ته ویل مخالف سیاسي ګوندونو سره که د ونو کرلو د پروژې او یا نورو منصوبو کې د درغلیو ثبوتونه وي نو وړاندې دي کړي. وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې په ټول هیواد کې د 10 عرب ونو بوټو د 15 کلنې پروژې د پیلولو پر وخت ویلي وو چې د دوی د ګوند په خیبر پښتونخوا کې د ونو بوټو د کرلو پروژه ټوله نړۍ ستایلي او ځکه یې هم اوس د ملک نورو برخو ته غځوي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندری جادوګری
په یوونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د خبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي په انتخاباتو کې د شزو د رایو اچونې شمیر لدی کبل هم کم وی چې د دوی په نه د شناخت کارډونو نشټوالې دي. د دوی په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره به اوس داسې پلان لري چې موټران کور پر کور ولیږي او د شناخت کارډونو جوړولو لپاره اسناد تیار کړي. په دې اړه تفصیل د انسا اجمل په دې رپورت کې اورو.
د خبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وای د صوبې په ځینو سیمو کې د مېرمنو شناختی کارډونو د جوړولو لپاره د مهم پیلولو پلان تیار کړی دی او ډیر ژر به عملی شي. د انتخاباتو کمیشن ویان سهیل احمد د دسمبر په دویمه مشال ریډیو ته ویل چې د خصو د شناختی کارډونو جوړولو مقصد یې په انتخاباتو کې د خصو رای اچونې د نارینو اغه په سیر زیاتول دي.
په دې مهم کې مدني ټولنې، نادرا او الیکشن کمیشن شامل دي. دوی په شریکه د خزو د شناختی کارډونو او د ووټرانو د ريجستریشن لپاره مهم پیلوي. دا کار به د ضرورت په بنیاد په یو سو منتخب ځلو کې کوو او وروسته به بیا نورو سیمو ته غځو. دا مهال د مهم لپاره په خبر 400 مردان بنو او برادر ټاکل شوې دي. په دې سیمو کې به موبایل ګاډي کور په کور ګرځي او د خزو شناختی کارډونه به جوړوي. په قبایلی ضلعو کې هم د خزو د شناختی کارډونو مسلې شته، نو موږ به دا هم راتلونکو کې حل تکو.
سهیل احمد زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د مهال د غیر سرکاري ادارو لخوا د مېرمنو شناختی کارډونو جوړولو لپاره د پوهاوی مهم روان دي، خو د پاکستان حکومت لخوا لا نه دی پیل شوی. د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی د نومبر په ورما په صوبای اسمبلی کې د خصو شناختی کارډونو جوړولو په اړه یو قرارداد وړاندې کړ. په دې قرارداد کې اغه لیکلي چې په خیبر پښتونخوا کې د خصو په مقابله کې د سړو رای اچونکو شمیره 1.5 لک زیاته ده. نوموړي په قرارداد کې دا هم ویلي چې د خزینه ووټرانو د شمیر د کمی یو وجه د شناختی کارډونو نشټوالی دی. په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر داسې کورنۍ اوسم شته چې د بیلابیلو وجوهاتو له امله د خصو شناختی کارډونو جوړېدو ته زیات پام نه کوي. د یوې قبایلي سیمې اوسیدونکي شاولی خان وایي چې دوی د خصو شناختی کارډ دومره ضروري نه ګڼلو، نو ځکه د کورنۍ خصو لا کارډونه نه دي جوړ کړي.
په مخ کې به دلته څه مسله و چې چا به خپل خزو نوم هم نشو اخیستلی، مونږ یو اوسم نشو اخیستلی. د دغه د وجې ده چې ضرورت یې نو ټول کارونه به را سړي په کارډ باندې کول، او څه د خدای شته چې دا دلته د نادرا کمې دفترې چې دي په دې کې دومره ګڼه یو دومره یو بې خوندي پکې پکې که نه سړی زړه چې تور شي ډېر زر یې جوړو. ما اوس ضرورت دا دی چې آرام شي، موږ پېښور ته لاړ شو. نو موږ قبایلو لالته په پېښور کې په هوټل کمرې نه راغلو.
په باجوړ کې خبریال بلال یاسر بیا وایي په اکثره پښتنو کلیوالو سیمو بیا په قبایلي ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې د سهولتونو یا د دفترونو د نشتوالي کلتور او ښځو ته حقونه نه ورکول هغه وجوهات دي چې له وجې اوس هم د یو شمېر ښځو شناختی کارډونه نه دي جوړ شوي.
نادرا چې کوم دفتر دي په هغه کې د فیمیل سټاف زنانه سټاپ نو د کیمرې د پاره، نو نارینه وبنه غوښتل چې موږ د خپل زنانو تصویران په نارینه واخلو. نادر افیسز دا ډیر زیات کم دي، نو د رشه او دغه د وجبه دا خلک مراتل. بل وجدا د چې په قبایلی سیمه چې کم دي دا یو ازادي علاقه وي، دلته کله د کار او یادې قصو پیسو ضرورت نه پیښېدو.
د خصو د حقوقو مبارزې نوشین اورګزی ویل چې د خصو د شناختی کارډونو نه جوړېدو یو بجا د ټولنیزو بندیزونو کلتور ترڅنګ په خصو کې د خپلو حقوقو په اړه د پوهاوی کمې دي. هغه وایي شناختی کارډ لرای اچونې سره سره په جایداد کې د برخې غستو لپاره هم ډیر ضروری دي، نو ځکه د خصو د مسلې ته زیات پام نه دی شوی.
زیاده تر خصو ته به لګیدو شناختی کارډ ضرورت نشته. هغه ته شناختی کارډ ضرورت هغه ټایم پیښ کیږي کوم ټایم غو عمرې ته سي، حج ته سي یا بار ملک ته سي. ادروایز هغه ته لکه نه لګیدو چې مو خپل هم څه داسې حق شته دی چې مو دم او پیچندل شو. سم خلک ماته نه لګي چې خځې به شناختی کارډ دې پر جوړي چې مو لاړ شو مو ووټ کاسټ کو. مزید خبره ده چې چونکه بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام راغله، دینا علاوه بیا سکل آئی ڈی پیس په تور باندې خځو په آئی ڈی کارڈ باندې راشن ملوي ده. دی ټیم کې ډیر زیات هیوج اماؤنٹ کې آئی ڈی کارڈ جوړ شو.
د شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا چارواکو سره مو په دې اړه د خبرو هڅه وکړې، خو هغه ټلیفون اوچت نه کړ. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو سینیټرانو د جنوري په 18 د میرمنو د حقوقو په اړه په یو رپورت د بحث پر مهال ویلي وو چې حکومت تر اوسه 1.4 کروڑ میرمنو ته شناختی کارډونه نه دي ورکړي چې له قبل اغي په انتخاباتو کې خپل رائے نشي کارولې.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تیتسو ناکامورا هغه جاپانی ډاکټر وو چې لومړی یې په افغانستان کې کلینیک پرانست او بیا یې په ننګرهار کې یو لوی دشت سمسور کړ. نن د نموړي لومړی تلین دی. وسلوالو د تیر کال د ډسمبر پر 14مه د ناکامورا پر موټر ډزې وکړې چې پکې د ژوبل سو او بیا په روغتون کې یې سا ورکړه. پامیر ساحل د ډاکټر ناکامورا ژوند ته کتنه کړې ده.
تیتسو ناکامورا له جاپانه د روغتیایی خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی وو او یو کلینیک یې جوړ کړی وو، خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالي د بېوزلۍ، روغتیایي ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی، نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د جاپان این ایچ کې ټلویزیون ته په یوه مرکه کې وویل د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کېږي او تر هغو چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامورا ویل شاوخوا هر ورځ دا پیښېدل او ماشومان دومره خوار ځواکي ول چې ان دستونو هم وژلای شول. دې حالت ته په کتو ډاکټر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافي خواړه ولري نو ژوندي پاتې کېدای شي. درې اویا کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږېدلی و. تیبی ولوست او پر 1944 زیږیز کال یې په پېښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کېږي او یوه جلدی ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د په پېښور کې د هغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1990 زیږیز کال کې یې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوي ول. ناکامورا پر 1991 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانست. د ده په وینا افغانان یې له پامه نه شو غورځولی. په 1996 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوږې ځپلې ناروغان ورتلل، نو ځکه هغه د ستونزې هواري په مخه لومړی کویان استل پیل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالي ته په کتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پیل کړ. رویټرز اژانس وایي پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبیل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای شپږ کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بالاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 14,000 هکټاره بیدیا بیا ژوندۍ کړه او د همدې خدماتو له لامله لومړی بهرنی وګړی شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا این ایچ کې ټلویزیون ته وویل د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دي چې ناروغ جوړ کړي او کور ته یې واستوي او شاړې ځمکې بیا آبادې کړي. د په مرکه کې ټلویزیون ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو ناروغ درملنه کیږي، خو ویالې ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوندي کولو یې زخت خوشاله کړی و.
پامیر ساحل و. په پېښور کې د هنرمندانو ټولنې احتجاجي مظاهره کړې ده. هنرمندانو له حکومت غوښتنه کړې چې د روزګار برابرولو، د نشتر حال پرمنستلو او د پښتو په ګډون نورو ژبو ته د ودې ورکولو ترڅنګ په کورونا او باقي متاثره شوو هنرمندانو ته مالي مرستې ورکړل سي. حکومت لخوا ویل سوي چې دوی د نشتر حال په بشپړ توګه نسی ورکولای، خو کئ تر څه وخته هنرمندان استعمالوي نو دوی دې ته تیار دي چې کرایه ورڅخه وانخلي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث ریپورت کې.
د زاهد تنها په نوم یو هنرمندی په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا شوبه کې د پن او د هنر د پرمختګ لپاره د حکومت د ناسمو پالیسیو په وجه د دوی ژوند د سختو کړاوونو سره مخ شوی دی.
نه په ټلویزیون کې کار شته دی او د ټلویزیون ټول د پښتو د هنکو څومرم چې علاقائی ژبې دي هغه ټول زمنګ نه واغښتې شو هغه ټایم د سره په ټلویزیون کې کار نشته دی پرایوټایزیشن طرف ته روان دي خو الله دې وکړي چې زمنګ حکومت زمنګ سترګور خلک زمنګ د ادارو خلک مونږ ته مخ راواړي ځکه چې مونږ انسانان یو او د دې پاکستان استوګن یو هر هنرمند هر فنکار د یو ملک چې هغه سفیر وي
اداکارا نادیا خان وایي
پېښور ټلویزیون کې کار نشته دی جی نشتر حال د پرایوټ شو جناب عام شوګانی نه کیږي اور زمون فنکاران چې سندرغاړي دي سنگران دي آرٹسٹان دی اغه ټول بے روزگار دی پکم بزیم د کرونا پیسې مون ته نه دی ملو شی زمون دې آرٹسٹان د کرای پکورونو کی دی پکرزونو کی دی بیماران دی زمون سو ته پوسم نه کی
د هنرمندانو د تحریک یو بل غړی خالد خټک مشال ریډیو ته وویل چې په دریو ورځو کې که حکومت د دوی غوښتنی و نه منلې نو د حکومت په ضد به په پراخه ډول خپلو احتجاجونو او تحریک ته دوام ورکوي
زمونږ پی ټی آی حکومت د فنکار د کار ذرایع بندې کړې مخکې د کار ذرایع بندې کړې به مونږ په امدادونه ولګولو اوس امدادونه بند کړل پی ټی وی د تباہی آخری دہانے بانے ولاړ دی ریجنل لینگویج ختمې لګیا دی دای سرکار قبضه کې اخشته دی کلچر اکټیویټیز نشتا پروموشن نشتا تاسو په دنیا ته څخه تاسو اوس دا ادیب په خله باندې تاله لګوي دا رائټر په خله باندې تاله لګوي دا فنکار په خله باندې تاله لګوي مونږ له کار راکې مونږ سپورټ کې چې مونږ دنیا ته خو یو چې مونږ پیسفل خلک یو مونږ پښتانه یو مونږ دنیا سره ولاړ یو دنیا کلچر کلتور سره ولاړ یو
د دوی د احتجاجي مظاهرې او خبری کانفرنس وروسته بیا د کلتور صوبایي وزیر شوکت یوسفزی لخوا مطبوعاتو ته یو ویډیو بیان خپور شو او په دغه بیان کې هغه د هنرمندانو د مطمئن کولو هڅه سپدا ډول کړی ده
NCOC کے فیصلے کے مطابق COVID-19 کے پیش نظر انشترار کو بند کیا گیا ہے
د این سی او سی د پیسلی پرانا کی د COVID-19 په وجه نشترال تړل شوی دی خو که فنکاران د وایرس د خوریدلو د مخی نیولو په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کوي نو زبې ورته پرانیزم اصل مسله دا ده چې دوی په ویډیا توګه نشترحال غواړي نو حکومت د دوی د مشکلاتو په اساس تر دوو دریو میاشتو دوی ته نشترحال په ویډیا توګه ورکولی شي خو د هغې وروستو به دوی د دې کرایه ورکوي بل چې کومې میاشتنۍ دیرش زره روپۍ دوی ته ورکول کېدلې نو هغه پروژه اوس ختمه شوې ده خو هنرمندان د کلتور د محکمې د رد عمل نه مطمئن نه دي او د هنرمندانو غورځنګ د حکومت نه 12 غوښتنې کړې دي چې پکې د دوی لپاره د صحت تعلیم او روزګار د سہولتونو برابرولو ترڅنګ د دوی لپاره د رهایشي کالونۍ د جوړولو غوښتنه شوې ده ولام غوس مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته غوږیست د خبرونو د پښې بوت رسیدلیو د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له مجید بابر څخه ورو
د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلی د هیواد دینی عالمان د کورونا وایرس د زیاتیدونکو پیښو مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو پر عمل کولو سلا شوې دي نوموړي پرون په اسلام آباد کې د دینی عالمانو یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې له هغوی وغوښتل چې د جماعتونو له لارې ولستا د احتیاط سپارښتنه وکړي د جنوبی وزیرستان د تحصیل سره روغه په سګړ رغزی کلی کې یو ماین چودنی یو 12 کلن ماشوم جوبل کړي نن سهار د جنوبی وزیرستان ایډیشنل ډیپټی کمشنر فهد الله مشال لیډیو ته ویلي چې جوبل ماشوم یې د ډیر اسماعیل خان پوزی روختون ته منتقل کړي او صحیح حالت یې اوس ښه ده فهد الله دی اتکړه چې په سیمه کې د ځمکې لاندې ماینونو د پاکولو کار روان دی د احتساب عدالت په خوانی قاضی ارشد ملک د کورونا ناروغي له امله مړ شوی پاکستانی رسنۍ وایي چې ارشد ملک د کورونا ناروغي د درملنې لپاره له تیرو دریو هفتو راهیسې د راولپنډۍ په یو شخصي روغتون کې بستر و د افغانستان د پکتیا ولایت والی حلیم فدای وایي چې په مرکز ګردیز کې د پنچ د پنځمبه ورځ ما خام د موټر بم هغه 14 نه چې 19 ملکی وګړي پکې زخمیان شوی ول طالبان کړي د چارواکو په وینا په دې پیښه کې د ملي امنیت درې سرتیری هم وجل شوی. تر اوسه طالبانو د پکتیا د چارواکو د دې سرګندونو په باب سندې ویلي، خو له دې وړاندې د پیښه کې لاس لرل رد کړي وو. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي په ترکی کې له چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کوي. لومړی پرون مازیګر په ټویټر لیکلي چې د سیمې د سفر په لومړي پړاو کې انقره ته ځي او د امریکا په لنډمهاله توګه په بغداد کې له خپل سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او عراقي ملیشو سره د امریکا ترنګلتیا زیاته شوې. په بغداد کې امریکایي سفیر ماتیو ټیولر پرون په رسنیو کې تازه راپورونه ورسته تایید کړه چې په سفارت کې په عارضي ډول عمل کموي. د امریکایي سفارت پر فیسبوک پاڼه په ویډیوي بیان کې ټیولر وویل دی او د ډیپلوماټانو او پوځي سلاکارانو اساسي غړي به تر ډیره وخته په سفارت کې خپل کار ته دوام ورکوي. د سفارت د کارکونکو انتقال پر داسې مهال کې چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک تر انتقال مخکې پر ایران فشار زیاتوي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه واوریدي چې مجید بابر وړاندې کول. د سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. ک پر دې څه پاتې سو د ډیو ریډیو خبرونې اوریدلې. سي بوريوال کاکړ ل خپل ټول همکارانو په سیمه کې ل خپل ټول خبري اعلان سره یوځای در څخه اجازه غواړم. هر ځای چې خوشاله اوسئ.